مهمانای گرامی را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. قسم کمکارم گفت امروز در برنامه زیر آسمان کبوت رو این موضوع بحث میکنیم که چی تلاش های در راه ایجاد منابع عایداتی در افغانستان از جانب حکومت صورت گرفته. در ارتباط به امی موضوع بحث را که انتخاب کردیم چی میگن و بخصوص در قسمت منابع عایداتی افغانستان میخوایم نخست بشنویم که عمدترین منابع عایداتی افغانستان در حال حاضر چی ها هستن. شنسب صاحب که رئیس شرکت اکدوکو و همچنان کارشناس اقتصادی هستن، از اینا بشنویم که اینا نظر خود با ما شریک بسن. بفرمایید صاحب.
یکانه منبیره که فعلا ما میبینیم که امکان از این را داره که امی دفیسیت بوجهیر ما را پورا بکنه از طریق معدنیات باید بیان. کلانترین معدنی که مثل که شما گفتین فعلا در افغانستان معدن حاجی گک است. ما فکر میکنم که اگر معدن حاجی گک درست به کار بفته و یک قرارداد واقعا درست شوه، کم از کم در سال اول فرض کنیم از بین 2015 تا 2016 800 میلیون دلار برای افغانستان میاره. ما یک بیت دادیم برای ازی معدن و تمام شرایط قبول کردیم و پولم نشان دادیم که امی پروگرام تکنیکی ما را که بسیار با دقت ما تیار کردیم با پول تیار کرده میتونیم و پولش هم نشان دادیم که به دسترس ما هست. تا جایی که ما خبر دارم از مالیات جنسی که داخل افغانستان از بیرون آورده میشه، مالیات گمرکیش تمن از او بعض آید دارد، در حدود فکر میکنم در حدود 1 میلیارد افغانی به حدود 1 میلیارد دلار فکر میکنم که از گمرک بر افغانستان میه. راست بگویم دیگه کنم آیده که قابل گفتن باشه، قابل یاد گرفتن باشه، من نمیبینم غیر از اینکه ما تقریبا اقتصاد افغانستان به 90% یا یک چیز بیشتر از 90% از روی پولی که خارجی ها فعلا به شکل از اشکال در افغانستان خرج میکنن تمویل میشه و تمام پول قاچاق تریاک هم یک منبی
شنسب سب اخو خیر دی تریاک دی خلق و دی قاچاق برو لپر دی آواید و منابی دی. لیکن دی مشت دی بحث موضوع دولت دی چه دی دولت نور کم منابی دی تاسی شهر وقت چه یوازی فعلا گمرکون دی او دا تقاضا کوی چه باید افغانستان دی مسئله تا زیاد توجه کی زکر چه لکسنگ چه مشت پا خپلو خبرو که ول چه نریوال کال پا کال خپلی مرستی کموی او افغانستان ضرورت لری چه خپل آواید پیدا کی. د معدنو مسله چې وروسته به زیاتې خبرې پې وکړو هغه هم یوه اوږده مسله ده، یو اوږدمهاله مسله ده چې ډېر کلونه وخت غواړي چې په هغه باندې پانګونه او استخراج د امنیت مسله بیا بله مسله ده چې اکثره هېوادونه ورته زړه نه شه کوي چې معدن استخراج کړي. فعلا په دې راتلونکو کلونو کې ستاسو په نظر دولت باید په کومو برخو کې زیات کار وکړي چې عواید زیات شي؟
ما فکر میکنم ما د یک مشکل بسیار کلان اقتصادي هست، فعلا هیچ چیز به زودی نمیشه. باید مثال ما باید از 10 سال آخر فابریکه تیار میکردیم که کار تولید میشد، تولید در خود افغانستان صورت میگرفت و ما یا صادر میکردیم یا اصلا کم از کم ضرورت داخلی را تا یک اندازه پورا کرده میتونستیم. امیال شما یک فابریکه کلان فرض کنیم یک فابریکه تکه بسازیم کم از کم 3-4 سال در بر میگره، پلانش باید بکنین، جایش باید بگیرین، خریداریش باید بکنین، ماشین آلاتش باید فرمایش بتین، بالاخره ماشین آلات باید نصب شود. یعنی 4 سال ما فکر میکنم
شنسب سپند افغانستان به اوسنی اقتصادی سیستم که دولت میسر نده چه فابریکی جوری که مثلا ده نساجی و نور نوری دا برخی خصوصی سکتور تا پریشیدی، فکر نکوی چه بندونه به افغانستان ده حکومت لپاره شاواید برابر کی ده برق لپاره؟
بله بیخی درست است، برق فعلا در دست دولت است و در برق ما فعلا هیچ چیز نکردیم به جز این که برق امپورت میکنیم، یعنی میخریم از ممالک بیرون میخریم. یک دستگاه برق به کابل تیار شده که او با ماشین آلاتش از روی دیزل میچله و دیزل قدر قیمت است که ما خرید از اون نداریم و تمام از دستگاه فعلا خاموش است، چرا ما خرید دیزل به اون اندازه‌ای که ضرورت است نداریم. یعنی در برقم چیزی نشده. ما باید بعض بندها رو می ساختیم. ما آب کافی داریم برای اینکه برق از طریق بند برق از طریق او بدست بیاریم، آب بدست بیاریم. اما دهیسه هم تا حال چیزی نشده و هر چیزی که ما فعلا بکنیم به وقت ضرورت داره.
آیا اقدامات لازم صورت گرفته؟ آیا تجار میتونن که با آسانی صادر و وارد کنن مالای خود از افغانستان یا بیا به افغانستان؟
من فکر میکنم که تا جایی که من میبینم صادرات و واردات امکانش خوب است و دولت در رو بسیار غرض نمیگیره و مالیات گمرکی هم نسبتاً پایان است. من فکر نکنم که ضرور باشه که رو پایین‌تر برده شوه، بالاتر به هر ترتیب باید اصلا برده شوه. چیزی که دولت میتونه بکنه کمک کنه برای تجار افغانی که مشکلات ترانزیتی که داریم او یک ذره درست‌تر شوه. مثلا کراچی هر چی که ما بکنیم کراچی هنوز هم یک جز مهم صادرات و واردات ما هست که از رای کراچی جنس ما بره و بیاید و مشکلات بسیار کلان بین پاکستان و افغانستان است. سی ترانسپورت اجناس را که تجار افغانی یا صادر میکنن یا وارد میکنن، در این حیثه حکومت تا بال موفق نشده که امرای پاکستانی ها یک قرارداد درست بکنه و پاکستانی ها را وادار بسازه از روی پیسه‌ای که میگیرن یا از روی امکانات سیاسی که داریم با مشترکن تجار افغانی را کارشان مشکل نسازن.
منال سپتاست مرکلای وای مختر دی شیدی اوریدونکو په خبرو په پښتون نظر سرګن کې اول که تاسو وای چې استاد په نظر فعلاً د افغانستان د دولت د عواید او منابع سری
وستستی د افغانستان د دولت د عواید او ستر منبع ګمرکونه دي، ګمرکی محصول دی. دغه تر څنګه نور مالیات چې پایدات باندې مالیات دي او یو شمیر غیر مالیاتی عایدات چې هغه کې د دولت د خدماتو پیسې شاملېږي، مثلا د پاسپورت پیسې یا د تذکرې پیسې یا د سموشان چې دولت وړاندې کوي. خو زمونږ ستره برخه ګمرکات او په عایدات مالیات دي.
علیسه من علیسه پر در قسمت مالیات از را توضیح ارائه کنین که خب عایدات دولت از بابت مالیات تا چه حد است و آیا به نظر شما همین مالیاتی که به دست میاد همی کافی است؟ یعنی منظوری است که به شکل درست صورت میگیره این جمع‌آوری مالیات یا ای که همی مقرراتی که وجود داره یا موجود است اینه به اصلاحات ضرورت داره تا ای که عایدات حکومت از این بابت بلند بره؟
مجموع مالیات ما امسال در حدود 100 میلیارد افغانی میشه که تقریبا چیزی کم 60% بودجه عادی ما را کفایت میکنه. یعنی بودجه عادی ما را به 100% کفایت نمیکنه و مالیات را که ما جمع آوری میکنیم از درک گمرکات فکر میکنیم که ما تقریبا تمام ظرفیت خود فعلا به کار انداختیم. امکان پیشرفت محدود است. در 2 سال گذشته عواید ما از گمرکات 3 برابر زیاد شد و بعد از این فکر میکنیم که پیشرفت ما شاید محدودتر باشه و عواید ما از نگاه مالیات تا بال گنجایش از زیر داره که بیشتر شوه، به خاطر از این که فرار از مالیات هنوز هم بسیار زیاد وجود داره. مالیات بر عواید تنها از کسایی گرفته میشه که معاش میگیرند، از کسایی که کسب آزاد دارند به شکل درست جمع‌آوری نمیشه و همچنان مالیات بر کرایه ها به شکل درست جمع‌آوری نمیشه و یک تعداد مالیات دیگه هم هست که فعلا به شکل درست جمع‌آوری شده نمیتونه و او میشه که بیشتر شوه. و اما چیزی که مهم است این است که این مالیات باز هم کفایت نمیکنه و یک مالیه که در تمام جهان وجود دارد مالیه بر اضافه ارزش است یا VAT در انگلیسی میگن که او در افغانستان نیست و فکر میکنم که در آینده نزدیک او هم وضع خواهد شد. این مالیه است که از مصرف کننده گرفته میشه سر اموالی که خریداری میکنه.
چه فکر کوئی چې د افغانستان حکومت هم داسې تشویش لري چې نړیوال به بالاخره مرستې کموي او افغانستان ضرورت لري چې په خپل هم د ځان لپاره د عوایدو منابع جوړ کړي؟
په دې برخه کې ډېر جدي فکر کیږي او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې باید منابع پیدا کړي، باید خپل لګښتونه هم کنټرول کړي. او د مالیې وزارت یو ستونزه چې سکالې ملي شورا ته هم د بودیجې وړاندې کولو په مهال وویل، هغه دا و چې په راتلونکي کې باید موږ په خپلو لګښتونو باندې هم ډېر زیات نظارت ولرو او خپل لګښتونه راکم کړو.
بله، مثلا لګښتونو په برخه کې چې موږ په مقدمه کې وویل چې په افغانستان کې ځینې دفترونه ته که څوک ورشي نو واقعا چې ډېر لوکس جوړ کړي دي، ډېر مجلل او داسې دفترونه چې اته په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم څوک نشي لیدلی. فکر نه کوئ چې دې مسالې ته هم جدي توجه پکار ده چې اسراف مخه ونیول شي؟ آیا تر اوسه پورې کوم اقدام هم شوی دی؟
د اسراف مخه باید ونیول شي، مګر د لوی اقتصاد په برخه کې اسراف فکر نه کوم چې دومره ډېر ستر ټکی واوسي. طبعا د دې مخه باید ونیول شي، موږ چې دفترونه جوړوو زموږ وزیران چې خوادي خوا ګرځي، زموږ مینان چې خوادي خوا ګرځي، یو بډیګاردان لري، یو تعقیبي موټر لري، دا ټول د لګښتونه دي چې دا باید موږ د کنټرول کو کم یې کو. طبعا تجملي مصارف باید کم شي او پیسې په ځای ولګيږي، مګر د دې ترڅنګ موږ نور ستونزې هم لرو. زمونږ د عادي بودیجې تقریبا اویا پسلو کې یوازې په یا شپېته پسلو کې یوازې په ماشونو باندې لګیږي. دا هم یو ستونزه ده چې په دې باندې باید غور وشي، کوم ماشونه ضرور دي، کوم ماشونه ضرور نه دي، په تشکیلاتي تورم د ادارات څومره دی، په دې باندې باید غور وشي. همدغه راز ځینې نور لګښتونه دي. زمونږ د امنیت په باره کې موږ وایو چې درې لکه اردو باید ولرو. آیا موږ د دې امکان لرو چې د درې لکه اردو موږ وساتلی شو او په کوم شرایطو کې ساتو؟ دا ټول داسې مسئله دي چې په دې باندې اوس فکر روان دی او باید چې په راتلونکو دوه کلو کې په دې باندې جدي تصمیمونه ونیول شي.
بله صاحب، خب معنی صاحب وایي که شما میگین مصارف که صورت میگیره در بودیجه بزرگ یا در یا به طور کل اگر صحبت شود در مورد منبع دولت از مصارف وزرا یا قدر زیاد نیست، اما یکی از وزرا که نامشان البته نمیگیریم به طور شفاهی گفته بودن که باید دفترش وقتی مراجعه کرده بود خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در می دفتر که ما هستم، وزیر قبلی بالای می دفتره که میز چوکی و پرده و قالین عجیب بالا تر نخواد چیز باشه، گفته که 3 میلیون دلار مصرف کرده. ما 3 میلیون دلار فکر میکنم برای بودجه افغانستان بسیار یک مصرف گزاف است. به هر صورت بشیر احمد شنونده ما از هرات تماس گرفته، اینا گفتن اگر اصلاحات در قسمت گمرکات به میان بیاید میتونه که منابع عایداتی دولت بلندتر بره. من حساب اگر کوتاه در این مورد هم نظرتان بگوین صاحب که خب این فساد اداری چقدر تانسته که مانع باشه در راه جمع‌آوری منابع حکومت.
وقتی که ما از فساد گپ میزنیم طبعا مامورین حکومت در داخل هستن، اما در مقابل کسایی که از خدمات غیر قانونی مامورین استفاده میکنن اونا هم در داخل هستن. فرار مالیات هم در جمله فرار از مالیات هم در جمله فسادها میآید. جلوگیری از فساد طبعا مبارزه دوامدار میخواهد و تنها یک وزارت یا یک اداره کاری کرده نمیتونه، اما با وجود از این میشه که اداره با تنظیم بهتر، با کم کردن رابطه مستقیم بین مراجع و اداره و بعضی تکنیک‌های دیگه، اتوماتیک ساختن بعضی خدمات پیشرفتای صورت بگیره که ما در قسمت گمرکات چی کار کردیم. قسمی که پیشتر عرض کردم در 3 سال عواید گمرکات ما 3 برابر شده، به این معناست که 3 سال پیشتر با همین اقتصاد افغانستان ما فقط 1/3 عواید امروزی را به دست آوردیم، به معنی عزیز که در وقت 2/3 عواید ما عواید امروزی ما فرار میکرد. حالی هم شد یک مقدار از عواید ما فرار کنه، اما طبیعی است که وقتی که ما 3 برابر ساختیم حالی دیگه 3 برابر ساخته نمیتونیم. واردات افغانستان به یک مقدار محدود است و پیشرفت ما کمتر خواهد بود. خوبی و بدی مبارزه با فساد ایست که هر قدر شما موافق هستید مبارزه با فساد اما قدر پیشرفتتان کمتر شده میره. و فعلا ما فکر میکنم که 3 سال گذشته هم در گمرکات و هم در عواید وزارت مالیه پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته.
بله منال سیب دیر آوریدون که پا نظرونو که دا خبره و چه وی دولت تروس پری پری لسو کلونو که دی آوائدو دی زیادتوالو لپاره دستی جدی کار نده کرده یو دی گمرکونو مسئله ده چه اغه هم پا افغانستان که نرایوال مرستی زیادی شوی دی خلکو اقتصاد یو ترشسو نو طبن چه واردات زیاد شوالو دی گمرکونو آوائدم زیاد شو دوی وی چه هیچ بند جور نشو چه سباک نرایوالو دی نرایوالو مرستی نوینو دولت وکولشی چه جانت آوائد پیتر لاسکری پا دستی مسائلو که هیچ پنگوانه نده شوی تاسو سو ایس ورده
دیکی شک نشته چه دی افغانستان اقتصاد یا مصرفی اقتصاد دی او په تیرو څو کلونو کې چې کوم کارونه شوي دي یو څه بنسټیز کارونه دي مګر ډیر زیات لګښتونه په سطحي او غیر دوامدارو کارونو باندې شوي دي. همدانن سر مې د ځان سره فکر کاوه پروس کال د کابل سین پاک شو فکر کوم چې $2 میلیونه پې ولګېدل مګر نن د کابل سین بیا هم هماغومره ډک دی. علت یې دا دی چې دغه پاکول په داس شکل ونه شول چې د خلکو په درد وخري فقط یو پروژه او تطبیق شوله دغه پروژه مونږ ډیره تطبیق کړی په دې تر لسکلونو کې نو دا یو ستونزه ده. د افغانستان د اقتصاد په برخه کې تبن زراعت زمونږ یو د امکاناتو نه ډک سکتور دی مګر اوس د افغانستان زراعت هم دومره نه دی چې د افغانستان د ضرورتونو ته جواب ووایي. په دې خاطر موږ باید افغانستان کې د وړو صنعتونو د ودې لپاره همکار وکړو. د خدمات په برخه کې چې زموږ د اقتصاد ډېره برخه خدماتي برخه ده هلته هم باید یو څه پرمختګونه راشي شفافیتونه رامنځته شي. نو دا خبره واقعیت ده چې په دې تېر لسو کلونو کې هغومره چې لازم و موږ د خپل اقتصاد د تولیدي کولو لپاره کار نه دی کړی. په راتلونکي کې باید دا برخه وده وکړي او د افغانستان اقتصاد مصرفی نه په تولیدي بدل شي.
آیا ای تنها بخش های دولتی است که میتونن به دولت باعث منبع عایدات مبادله شوند یا ای که به سکتور خصوصی هم میتونه به عنوان منبع عایدات به دولت باشه؟ داوری صاحب میشه این مورد شما توضیح بدین؟
دیگه ما فکر میکنم با توجه به پیشرفت های اقتصادی و فعالیت های تجارتی که در دنیا است همچنان در افغانستان و در منطقه ما با این شنونده محترم ما تا جای هم نظر استم که میشه بعضی تصدی های دولتی یا فابریکاتی که در گذشته مربوط به دولت بوده و اونا فعالیت های اقتصادی داشته اونا هم در پهلوی سکتور خصوصی یعنی به عنوان عامل پیشرفت اقتصاد در کشور دانسته میشه. ولی همونطوری که ما شما در گذشته دیدیم و شرایط و وضعیت کنونی فعلی را که ما شما در کشور خود میبینیم ما فکر میکنم که بیشتر اگر سکتور خصوصی همونطوری که تجربه شده و دیده شده تا چند سال گذشته در این جای شک نیست که البته در فابریکات یا تصدی هایی که بودن یا می نهاده اقتصادی که بودن مراجع تولیدی اینا دقیقا در پهلوی ازی که یک زمینه را مساعد ساخته بودن برای رشد نسبی اقتصاد باعث ایجاد جای کار شده بودن در کشور برای یک تعداد مردم چی مامورین چی کارگران چی اشخاص فنی و مسلکی زمینه کار همچنان مساعد ساخته بود. ولی با مسدود شدن از جایی که ای به بخش خصوصی یک مقدار ازی یک تعدادشان انتقال داده شده ما شما شاهد ازی هستیم. چیزی را که باید اشاره کنم متاسفانه اکثرا گفته میشه که بعضی فابریکات دولتی مثل که شما بعضی نساجی ها را مثلا از اون نام گرفتین یا فابریکه قند بغلان یا سمنت غوری و سایر دیگر نهادها یا فابریکایی که بودن اینا همیشه انتقاد میشه که اینا خوب فعالیت میکردن جای کار ایجاد کرده بودن ولی اونا به سیستمی که در گذشته کار میکردن و جوابگوی نیازمندی های فعلی نبودن با در نظر داشت چه وضعیت فعلی ملی افغانستان با نظر داشت انکشاف فعالیت ها در افغانستان، یک مقدار از اونا به سکتور خصوصی انتقال شدن، یعنی مربوط به سکتور خصوصی شدن. ولی ما شما دیدیم که در بدل نه تنهایی که همون تعداد مردمی که بیکار شدن، حتی ما بر شما گفتم میتونم که دو برابر از این مردم فعلا در بخشای دیگه مثلا مصروف کار هستن، همین سکتور خصوصی ببینین.
البته داوری صاحب وسن و نفوس هم دوغم را زیاد شویده، هغه وخت چې دا فابریکه فعال وی دی افغانستان نفوس به 1.3 میلیون او وست وی 1.5 میلیون ده، نو دومره خلک نه دي مصروف کړي. حقیقت ده څه فکر کوي کم هغه فابریکه لا هم ځینې له دولت سره پاتې دي، که چیرته نشي کېدی چې دغه فابریکه دولت خصوصی سکتور ته په اجاره ورکي، کله چې په اجاره ورکي بیا به دوی هم مجبور وي چې فعال وي، کې ځکه چې تاوان به کوي کرایه به ورکي دولت ته.
وګورئ دې ته په پام سره چې لکه څنګه چې مخکې جناب منلی صاحب وویل، دوی اشاره ډیره ښه اشاره وکړه، په تیرو لسو کالو کې موږ ډیر امکانات ډیر فرصتونه متاسفانه له لاسه ورکړو، په خاص ډول په بنسټیز برخه کې. هیڅ داسې بنسټیز کارونه چې هغه ډیر د پام وړ وي او هغه د هیواد د ملي اقتصاد پیاوړتیا لامل شوی وي، شته د ګوتو په شمېر د دې نه باید انکار هم ونه کړو، یو مقدار کار شوی دی. مګر دولت په دغه لسو کالو کې د دې توانایي نه درلوده چې دغه پخوانۍ پروژې یا دغه اقتصادي نهادونه دا بیرته احیا کړي یا د سره دا په فعالیت باندې راولي. هغه کومه بودیجه چې دې ته لازمه ده په حاضر حال کې دولت په لسو کالو کې تیرو لسو کالو کې هم د دې توان او د دې دغه ظرفیت یعنی موجود نه و، او په اوس حال کې زه فکر کوم دغه امکانات له دولت سره نشته. که دغه اقدامات د پخوانه سي و لکه بعض نورې تصدیګانې یا فابریکې چې ورکړل شوې خصوصي سکتور ته، له هغو نه تر اوسه تقریبا ښه نتیجه لاسته راغلې ده. مګر اوس هم بیا هم وخت شته دی، لکه څنګه چې تاسو وویل کېږي چې دا په یو ښو شرایطو باندې یا مثلا د اجارې په شکل باندې دا خصوصي سکتور ته ورکړل شي، شرایط ورباندې وضع شي، وخت ورته وټاکل شي، نو خصوصي سکتور او شرکتونه هم مجبور دی لکه همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړله، هغوی به هم دغه پروژې بیا احیا کړي، خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي.
با در نظر داشت خود اقتصاد مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم، در داخل مردم بسیار اقتصاد قوی ندارن تا اینا به شکل شرکت های خصوصی بتانن که فعالیت یعنی پر رونق در واقعیت داشته باشن.
من فکر میکنم که صحیح سکتور خصوصی بالاخره باید از مشکل کلان اقتصادی افغانستان امروز حل بکنه. اگر ما دهی را 10 سال پیش می رفتیم، امکان داره در یک جای کمک بهتر می بودیم. آلیا هر وقتی که کار درست آدم شروع کنه وقت درست است، ما امکان داره که بعد از 2014 یک مشکل اقتصادی رو برای چند سال تیر کنیم، اما امیالی هم وقت عزیز که ما شروع کنیم چیز رو. ما برای شما یک مثال از زندگی خود اجازه اگه باشه میگم. گلبهار پدر من ساخته بود در سالهای 60 و در زمانش 8000 نفر به اونجا کار میکرد مستقیم. من در سال 2002 آمدم با پیشنهاد کردم برای حکومت، دو پیشنهاد کردم. یک پیشنهاد خورتر که در حدود 15 میلیون دلار ضرورت داشت که با همین ماشین آلات امروزش فابریکه را پس فعال می‌ساختم، می‌خواستم پس فعال بسازم، و یا یک پروگرام کلانتر که در حدود 100 میلیون دلار کار داشت که فابریکه را یک فابریکه با تکنیک امروز برابر می‌کردیم. و ما هیچ پول از حکومت نخواستم، گفتم خودم پولش را تهیه می‌کنم. من این پلان خود از سال 2002 تا 2005 پیش حکومت افغانستان بود و بالاخره در 2005 من یک مکتوب برشان نوشته کردم و پلان خود پس گرفتم. برای من در چند سال حکومت افغانستان من 3 چیز از پیشان خواستم، برای من یکش ندادن. یکی میگفتم که اگر همین یک پلان خوب است بیاین که قرارداد امضا کنیم، اگر یک پلان خراب است برای ما بگوییم که ما نمیکنیم همین کار، همین پلان تو خراب است، ما همراه تو کار نمیکنیم. سیم چیزی که میخواستم از پیشان بشنم این بود که بله امی پلان بد نیست، مگر بعضی چیزهایش باید از ما سرش گپ بزنیم. میششتیم گپ میزنیم به یک موافقه میرسیدیم. حکومت افغانستان فکر میکنم متاسفانه به صراحت باید از گفته شده که دیگه هیچ چیز نکردن.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلیج ما تا دور هم تا فکر اکی چیزه بیا و زنه ولو کرنه بکنم.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلان میکند. منتظر باشید. بعده ما روز نوروز.
شنونده عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود رو این موضوع بحث میکنیم که چه تلاش ها در راستای ایجاد منابع ایداتی در افغانستان صورت گرفته و بعد چه کارهای دیگر نیاز است. مهمانای ما هستند نجیب الله منل، مشاور وزارت مالی افغانستان، نصیر شنسب، رئیس شرکت اتکادو و کارشناس مسائل اقتصادی، و توفیق داوری، مسئول بخش پالیسی در اتاقهای تجارت افغانستان. قسم قبلا گفتیم در ساعت دوم بیشتر روی معادن و استخراج معادن در افغانستان صحبت میکنیم، که قسمی که میمونه ما یادآور شدند معادن میتونه که به یکی از منابع عایداتی بزرگ به دولت افغانستان در آینده باشه. و شنسب صاحب، شما در ارتباط با معادن صحبت داشتین و گفتین که در قسمت مزایده معدن حاجیگک هم سهم گرفته بودین. خود داوطلبی گذاشتن معدن در افغانستان و استخراج معدن به نظر شما چی مدت در بر خواهد گرفت تا ای که به یک منبع عایداتی به دولت و به ای کشور مبدل شود؟
اگه اجازه باشه من این حاجیگک به شما به مثال برم. پروسس داوطلبی حاجیگک در جنوری 2011 شروع شد. خود بدها تسلیم شد در سپتامبر 2011 و حکومت فیصله خود اعلان کرد به آخر اکتبر 2011. یعنی شما کم از کم یک سال باید است قبول کنین که خود داوطلبی صورت میگیره. اینا بعد از اون تمام معلوم میشه که داوطلبی خوب بود، خراب بود، همراهی که قرارداد میکنن این قرارداد به مفاد افغانستان است یا نیست، که یک مرحله دیگه است.
بله،
اما یک سال باید از تقریبا شما حساب کنین که خود داوطلبی ضرورت داره.
بله صاحب، منال صاحب، تاسی چه فکر کوئی چه افغانستان تمره هیره لرالی شیدی معدن و استخراج ده؟
ده معدن و استخراج ده افغانستان ده راتون که اقتصاد دملا تیر بللی شو. منگا وس کلا کلا زمون دولت هم ده خبر که سیاستوال هم ده خبر که چه ده افغانستان اقتصاد یو زراعتی اقتصاد ده، اما اغا ده درش کلا پخوا ارقام ورکو چه زمون اتیا پسلو که خلق پا زراعت بخت دی. په داسې حال کې چې زمونږ څلور پسر خلک په ښارونو کې اوسیږي، نو د راتلونکي کې زمونږ د معدن سکتور د زراعت نه هم باید مخکې شي، او داسې امید شته چې په راتلونکو درې څلورو کلونو کې مونږ وکړای شو چې د دې لارې نه تقریبا درې میلیارد یا څلور میلیارد ډالر د کال لاسته راوړو. په دې برخه کې مهمه خبره د قراردادونو کول دي چې قراردادونه باید وشي، او وروسته بیا د فعالیت مرحله ده. د فعالیت مرحله کې یو مستقیمه ګټه ده د معدنو چې فیس اخیستل کیږي او مالیه اخیستل کیږي، مګر د هغې تر څنګه معدن په موازي ډول باندې اشتغال پیدا کوي، کارونه پیدا کوي. یو ځای ته چې معدن پکې استخراجیږي هلته بازار ته ضرورت شته، نو دوکانونه جوړیږي، هلته خوراکي توکو ته ضرورت شته، تجارت ورسره وده کوي او داسې نوشان. نو په مجموع کې د معدنو استخراج به د افغانستان دپاره یو ډېر ښه عنصر وي چې باید کار ترې واخیستل شي. خو که چیرې افغانستان یوازې د خامو موادو په صادرول باندې اکتفا وکین، دا به هم د افغانستان لپاره یو فاجعه ووسی. نقد پیسې به هم لږ زیات شي په کم وخت کې، مګر د افغانستان لپاره ضرور ده چې مونږه تاس شوی مواد بهر ته صادر کو. د آینه کو د مس په برخه کې د همداسې تصمیم نیول شوی چې افغانستان به د مسو تیګې نه صادروي، مس به صادروي، یعنی په تصفیه به یې همدلته کیږي، او د حاجیګک په برخه کې هم د اوسپنه صادریږي. نو دا هغه مثبت اړخونه دي.
منصبت یو بله مسله هم شته، ځینې وایي په دې اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیت ښه نه ده، اکثره پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه شي کوي، او که کوي نو باید شرایط ډېر د دوی په ګټه وي. تاسو څه وایئ؟ خصوصا د مادونو په برخه کې.
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې امنیت پنګونه باندې تاثیر کوي، مګر د مادن په برخه کې فکر کوم چې دغه ستونزه ډیره لویه نه ده. اجیګ د وسپنې قرارداد، یعنی د قرارداد پروسه وست په ختمې دوه کې ده، همدغه راز په شمال کې د نفتو یو میدان په قرارداد ورکول کېږي، د ګازو په استخراج کې فعالیت شروع شوی دی. ښه خبره دا ده چې د نفتو په استخراج کې افغاني کمپنۍ په کې داخله ده، نو ورو ورو په دې برخه کې موږ پرمختګ کوو. ما چې د غوښتل چې یو شی وایم، هغه دا چې قانونه په نور هوادونو کې بده تجربه لري. ځین داسې هوادونه دي چې هغوی قانونه لري، پټرول لري، مګر بیا هم د فقر نه چغی وهی، په دې خاطر چې د قانون اوایت په سم ډول باندې نه لګیږي. افریقایي هیوادونه لکه نایجیریا په دې برخه کې یو ډیر بد مثال دی، یا داج ساحل. نو په افغانستان کې مونږ یو کار چې خم کړی دی، هغه دا دی چې حتی مخکې لدی چې د افغانستان د قانون استخراج شروع شي، افغانستان د قانون د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت سره یوځای شوی دی، او مدني ټولنه په دې برخه کې رابلل شوی دی چې خپل نقش ولوبوي. نو دلته هیله شته چې مدني ټولنه، خصوصي سکتور او حکومت به په ګډه د دغو اشتباهاتو چې په نور نړۍ کې شوي دي مخه ونیسي، او د افغانستان لپاره به د افغانستان قانونه په مصیبت نه بدلیږي. یعنی په دې برخه کې هغه زموږ اول قدمونه ښه قدمونه دي. خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په همدغه شکل باندې موږ لار ته دوام ورکو.
نبی مبتکر هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میگه تا وقتی که متخصصین استخباراتی و دزدان بین المللی در افغانستان حضور داشته باشند، هر نوع قرارداد عمده معادن به ضرر ملی افغانها و افغانستان است. داوری صاحب، نظر شما چیست در ارتباط با در نظر داشته شرایط فعلی افغانستان که وضعیت امنیتی هم چندان خوب نیست و همچو اتهامات هم وجود داره که فساد بسیار بلند است، چی فکر میکنید صاحب؟ آیا این به نفع افغانستان است استخراج معادن و قرارداد عمده همی معادن بزرگی که قراردادش امروز سبا صورت میگیره؟
تشکر. به عقیده ما یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی ما تا چند سال به خصوص همی 8 یا 10 سال گذشته متاسفانه فساد بوده، فساد اداری و در پالوی زین نبود امنیت که دقیقا باعث کندی فعالیت های اقتصادی در کشور شده. من این را تایید میکنم، ولی تا جایی که موضوع اقتصاد افغانستان است، با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم، با توجه به بیکاری مردم که قبلا گفتم، شرایط یا اقداماتی که در حال حاضر از طرف دولت در قسمت استخراج معادن یا قراردادها یا داوطلبی هایی که در زمینه صورت میگیره، من فکر میکنم که ما باید از قبل به این سکتور باید نهایت متوجه می بودیم و از قبل باید در این راستا اقدامات می داشتیم. ببینید تا 10 سال گذشته ما تجربه کردیم که بالاخره هر قدر کمک های خارجی یا کمک های جامعه جهانی اگر صورت میگیرد، اگر ما از خود یک ابتکار، اگر ما از خود یک اقدام نداشته باشیم، اگر ما از خود به حساب یک حرکت نداشته باشیم و از منابع طبیعی که خداوند بر ما ارزانی فرموده اگر از اونا استفاده نکنیم، از دیگه امکاناتی که در اینجا هست، این تجربه نشان داد که هیچ چیز دیگری به جز نمی مسائل باعث رشد اقتصادی افغانستان نمیشه. خب گام نیکی است، اقدام خوبی است. ما خدمت شما عرض کنم، ببینین با قراردادهایی که صورت گرفته در بعض موارد در قسمت استخراج معدن افغانستان، این برعلاوی از اینکه باز هم میگم که کمک میکنه به تامین امنیت در افغانستان، کمپانی های خارجی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن در قسمت استخراج معدن، اونا چون در اینجا نفع خود میبینن، اونا نهایت اونا متمایل به این میشن که باید امنیت در افغانستان تامین باشه، صلح باید مستقر باشه در افغانستان. چون با خرابی وضعیت افغانستان اونا سرمایه گذاری که در اینجا دارن که در آینده البته سرمایه گذاری میکنه به خاطر از او که او را محفوظ و مطمئن باشن. اونا طرفدار ازی هستن که افغانستان باید یک کشور با ثبات باشه و ما وقت صاحب ثبات سیاسی شده میتونه میره به عقیده ما که ما ثبات اقتصادی داشته باشیم. اینال ثبات اقتصادی چی وقت مهیا است؟ وقتی که ما انگیزه ایجاد بکنیم برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان. ببینید تا 10 سال گذشته ما اکثرا خواهش کردیم، ما طور مثال مسئولیت اخلاقی را دانستیم و از مردم بسیار به نرمی از سرمایه گذاری خارجی و داخلی خواهش کردیم که بیاین زمینه مساعد است، در حالی که هیچ زمینه مساعد نبوده. باید انگیزه ایجاد شو. انگیزه چی است؟ تسهیلات. تسهیلات کدام تسهیلات؟ قوانین باید اصلاح شو، قوانین باید سهل شو. امنیت که مسئولیت دولت است و فعلا مشکل است، همه ما درک میکنیم، دولت باید امنیت تامین بکنن، قوانین سهل شو. اینمی مسائل است.
بله که تشکر. باید
محو شو، بیروکراسی باید
بله طب قسمی که شما گفتین هنوز هم مشکلات در این راستا وجود داره و فساد داری که از عمده‌ترین مشکلات است. خب قبلا رستم شاه نیازی تماس گرفتن و گفتن که باید دولت روی پروژه های زیربنایی و اساسی باید سرمایه گذاری میکرد تا ای که این پروژه ها تولیدی هم می بود و اشتغالزا هم می بود و همچنان به زراعت اشاره داشت. من این لیسه به شما در این مورد یک توضیح بتین که خب از جایی که فعلا افغانستان اقتصاد بازار را دنبال میکنه، چقدر خود دولت افغانستان میتونه که در پروژه ها و در بخش های مختلف مثل فابریکا ها و کارخانه ها سرمایه گذاری کنه، یا ای که وظیفه دولت مساعد ساختن زمینه سرمایه گذاری در افغانستان است؟
در شرایط اقتصاد بازار طبعا وظیفه دولت مساعد ساختن شرایط برای کار هست، اما یه به شکل یک دوگم مذهبی باید نمی بود که متاسفانه در چند سال گذشته بود و دولت در بسیار موارد خود از عرصه اقتصادی بیرون کشید. شما پیشتر مثال های فابریک های دولتی را دادین که یا غیر فعال شدن و یا بعضی فعالیت ها به سکتور خصوصی سپرده شد، ولی فعلا فکر میکنم که حالات کمی در حال تغییر است و دولت متوجه شده که در بعضی بخش ها سکتور خصوصی یا نمیتونه و یا نمیخواد که سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری باید دولت بکنه. به این اساس فکر میکنم که دولت باید تنها در جایی سرمایه گذاری بکنه که سکتور خصوصی در اونجا فایده خود نمیبینه. مثلا در ساختن بندهای بزرگ برق و آب باید دولت سرمایه گذاری کنه، در قسمت ساختن شاید بعضی فابریک های کلان دولت باید سرمایه گذاری بکنه، مگر دولت نباید که تمام فعالیت ها را تحت کنترل خود بگیره، بر وزی که در اون صورت ابتکار فردی و ابتکار سرمایه گذار ها از بین میره. به این اساس دولت باید که از یک طرف زمینه را برای کار و فعالیت متشبسین آماده بسازه، کمک کنه با متشبسین در بعضی موارد که هم یکی از گپایی بود که در 10 سال گذشته مخالفت داشته در حکومت و فعلا این مخالفت کمتر شده و مساعدت هایی که با متشبسین صورت میگیره در قسمت زمین، در قسمت تهیه انرژی و این مسائل، کارهاییست که وظیفه حکومت است و حکومت باید در قسمت سهم بیشتر داشته باشه.
البته حکومت نده انرژی په برخه که لخلق و سرم در همکاری و وکر در زمینه ایم دی سرمایه گذاری لپاره نده ورته مساعده کرد.
امیر اگر امانه نگوشنیم که چقدر حکومت موفق بوده در زمینه مساعد ساختن فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان. شنسر شما چی فکر میکنین؟
من فکر میکنم که حکومت متاسفانه موفق نبود. من یک لیست 5 چیز بر شما میگم، تا که این چیزا نباشه اقتصاد آزاد در افغانستان موفق نمیشه. در لیست من اول امیش لا میباشه، قانون. اما در اینجا من در نمره اول کرپشن میگم، تا که کرپشن باشه قانون مانا نداره. کرپشن باید از بین بره، قانون باید بسیار سریع و باشه و قانون باید مراعات شوه. داشتن جایداد، مالک جایداد، ملکیت جایداد بسیار باید ثابت باشه. تا وقتی که ملکیت جایداد ثابت نبود، ما جایداد خود از جایداد خود استفاده درست کرده نمیتونیم، چرا به بانک رفته نمیتونیم و قرضه گرفته نمیتونیم. وقتی که جایداد ثابت بود ملکیتش، ما به بانک میریم، پیسه قرض میگیریم و او رو به یک فابریکا، ماشین، هر چی که خواسته باشیم اینوست میکنیم. بانک ها باید حاضر باشن که به ما قرضه بدن. بانک ها وقت قرضه میتن که ما برایشان ضمانت درست بدیم، ضمانت درست وقتی داده میتونیم شان که ملکیت درست داشته باشیم، و بانک ها وقت قرض میتن که محاکم، سر محاکم اونا اعتبار کرده بتانن. وقتی که شما قرض میگیرین و قراردادتان امرای بانک در هم میخوره، و اگر بانک در محکمه بره و 10 سال امرایتان دعوا بکنه، بانک باز پول دیگه نمیده. اگر در 6 ماه بتانه توسط قانون و محاکم به حق خود برسه، در اون صورت امکان داره که قرضه بده. پنجم چیزی که ما فکر میکنیم ما باید از بکنیم، تصمیم گرفتن. یعنی حکومت ما کسایی که راه رواز میکنن برای انوستور که انوست بکنه، که سرمایه گذاری کنه، باید از تصمیم بگیره. در اینجا متاسفانه تصمیم کسی نمیگیره، هر کس از سایه خود میترسه، هیچ کس سر خود، سر فهم خود، سر اخلاق خود معلوم میشه که اعتبار نداره، از خاطر هیچ کس تصمیم نمیگیره. کسی که تصمیم نگیره، کسی که هیچ وقت کار نکنه، هیچ وقت غلطی کرده نمیتونه. از همین ما میترسیم که ما یه غلطی بکنیم، از خاطر فکر میکنیم بهتر است که تصمیم نگیریم.
بله
دیگه فکر میکنیم این چیزا اگه شوه مارکت آزاد دیگه موفق میشه، دیگه غیر از نمیشه.
داوری صاحب تاسو د شان صاحب صاحب په څرګندونو څه تفسیر لري؟
په دولت کې هم متاسفانه داسې فکر وشو چې یعنی د بازار اقتصاد هر څه باید خصوصي سکتور ته پریدو او دولت د هیڅ شي مداخله نه لري. زه د سره موافق نه یم. دا داسې نه ده، د بازار اقتصاد سیستم دولت هم خپل مسولیت او مکلفیت لري، خصوصي سکتور هم په دې کې په دې باندې اوس باسو کو فکر کوم چې وخت به ډیر کم وي. دولت باید جدا نظارت که د بازار د مارکیټ په اعمالو باندې د پنګا چونو په اعمالو باندې د دې ترڅنګ دولت مکلفیت لري د اساسي قانون په اساس چې پنګا چونی د تشویق کې حمایت کې د دوی تضمین او کې د دوی د پیاوړتیا په لار کې کار او هڅې وکړي. متاسفانه دغه یو بل قسم برداشت چې وو په دولت کې په بازي ادارو کې، البته متاسفانه دغه نظام هم تر یو ځای پورې بدنامه کړ. جدن د دې طرفدار مې په کوم مواردو کې چې د عامه د یعنی عامه منافع الته په نظر کې وي، د عامه منافع او د تامین په خاطر دولت حق لري چې په بازار کې حتی مداخله وکړي، حتی په د پنګې اچونو په برخه کې دولت خپل اقدامات وکړي. کداغه کارونه شوی وو، دولت هم د خصوصي سکتور تر څنګه په هغه ځایو کې لکه چې مثلا خصوصي سکتور علاقمندي نه درلودل یا امکانات نه وو.
منل صاحب باوریدون کې ملت سره پښتنه درلوده کوم مخ تر دې چې د اوریدون کې د پښتنې په ارتباط هم نظر څرګند کړي چې آی دی دولت اوید کال په کال زیاتیږي او زیاتیږي. دا اوس د مخابراتي شرکتونه څومره د دولت ته څومره مالیه ورکوي؟
د دولت عواید کال په کال زیاتیږي. موږ په دې تیرې دورې کلونو کې تقریبا 2.5 برابره خپل عواید زیات کړي دي. د عوایدو د زیاتېدلو تر ټولو عمده علت د مالی د وزارت په سیستمونو کې شفافیت او د خوالي وده ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د دولت د عوایدو په برخه کې زیاتوالی به تر یو حده پورې د دولت د چارو پورې تړلی، مګر په څنګ کې اقتصادي عوامل هم شته. دی د مخابراتي شرکتونو مالیات دقیقا ما ته نه دي معلوم، او کرته معلوم هم شاید چې نه مې ویلي، مګر 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
نه یعنی دولت مالیه یادونه دي، دوی خپل عواید نه، دولت ته مالیه ورکوي کنه. دا هم
نه، دولت مالیه 2 میلیارد افغانۍ کېږي، مګر دا هم د مالی معلومات د شرکتونو محرم معلومات دی، هغه باید افشا نشي. په هر صورت په میلیاردو افغانۍ دوی د افغانستان دولت ته مالی په بڼه ورکوي. د مالی تر څنګ دوی بیا د خپل جواز فیس هم ورکوي، او علاوه د دې نه د دوی سره چې څوک کار کوي معاش اخلي، هغوی هم مالیات ورکوي، او د ماشون په سر باندې مالیات شته دی. نو د اقتصادي فعالیت مجموع کې ډیر مهم دی. نن په افغانستان کې د مخابرات سکتور یو ډیر پرمختللی سکتور دی، او د اقتصادي لحاظ ډیر مهم سکتور دی.
بله، منل صاحب، اگر شما در مجموع بگوین که شرکت های خصوصی تا چه حد میتونه که به عنوان منبع عایداتی بر دولت افغانستان باشند. آیا میتونن که کمک کنند در بالا بردن منابع عایداتی دولت؟
بدون شک، به خاطر اینکه شرکت های خصوصی از یک طرف مالیه خود می پردازن به فعالیت های خود، به اساس فعالیت های خود مالیه میتن، مگر از جانب دیگه شرکت های خصوصی و سکتور خصوصی در مجموع تولید سرمایه میکنه به سطح ملی. این تولید سرمایه خودش یک منبع عایداتی میشه به مرحله دوم. اشتغال یک منبع عایداتی است. همچنان وقتی که فعالیت های یک شرکت یا یک مؤسسه خصوصی بیشتر میشه، در پالوی فعالیت های جانبی ایجاد میشه. فکر میکنم که مسائل اقتصادی به شکل یک زنجیره باید در نظر گرفته شوه که هر بخشش بخش دیگر را حفظ میکنه، نگاه میکنه و با هم بسته نگاه میداره و در این قسمت نقش سکتور خصوصی در بلند رفتن عواید دولت فکر میکنم که به بلندترین سطحش در افغانستان درستشته میتونه.
داوری صاحب، تاسی مخکی اول چه که مادنون استخراج شین و لامنیت سره به هم برسته و که پدی که شک نشته دیر خلق وایی چی که افغانانو تا دکار زمینه مساعده شین و دیر خلق بله جنگ و جگرو لاس وخلی و خپل جوان تا به مخیقی. لیکن دست موارد همشته یا دیقل اعداویشته چی زینی بحرانی کمپانی چی کل راقلی دی یا حتی زینی داخلی کمپانی چی پا زینو برخو که سرمایه گذاری کرده حقوقی بیا جنایتکار رو دلو تا یا تیرورست رو دلو تا رشوت ورکوی دی دیل پاره چی دوی دی دوی دی کار مخوونه نیسی. فکر نکوی مادن خو چی پا تیره بیا چی دا بیا پا غرانوی و سیمو کی دی کل چی بحرانیان رازی دل تا سرمایه گذاری کوی دوی با هم بیا مجبوری شی چی دی دولت وصلوال و مخالفین و تا در از جنایتکار رو دلو تا جزیه ورکی و دا با پزایدی دی چی لامنیت سرم رست و که لا با نامنی زیاده کی.
زه خودی سره موافق نه یم، ځکه چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی لیدل شوی چې بعضې بهرنۍ کمپنۍ چې دلته پانګه اچونه کوي هغوی بیا تروریستانو ته یا زورورو خلکو ته، یا هغه څوک چې امنیت خرابوي هغوی ته دوی یا پیسې ورکي، یا هغوی سره دوی دا سازش وکړي چې د دوی د کار معنی نه شي.
داوري صاحب، تاسې وایئ چې تاسې نه منئ، لیکن د سړک جوړولو د سړکونو هغه کمپنۍ چې سړکونه جوړوي یا حتی د مخابراتي شرکتونو په برخه کې ویل کېږي چې د دې لپاره چې د دوی انتنونه ونه لوزول شي دوی بای رشوت ورکوی پیسې ورکوی دغه سیټلو ته.
خا خو ګورئ چې دا په عام ډول چون لدغه خدمتونه نه د افغانستان عام خلک په مجموع کې ټول افغانستان استفاده کوي، خا د ډیر بعض کم موارد لکه چې تاسو یادو که د یادونه وکړه، مگر دا هم بیا کمزورتیا د دولت او مسولیت بیا هم که په دولت واچو بی ځایه بنی، ځکه چې دولت دغه شرایط بیا هم نه دی مساعد کړي چې کوم خدمتونه چې مخابراتي کمپنۍ وړاندې کوي یا د سرک جوړولو کمپنۍ یا دغه راز کومې کمپنۍ چې معدن استخراجوي دوی بل آخرت مجبوره کیږي کنه، مګر پر ډیر لوړه سطح دا دغه موضوعات نشته ده.
مې تشکر. بله سر. خب در کناری که منابع عایداتی حکومت میشه از عرصه زراعت و تجارت و قسمی که گمرکات اشاره داشتین تامین شوه و معدن، همچنان منابع بشری و نیروی بشری هم یکی از منابع عمده میتونه که در یک کشور باشه. اگر به افغانستان نظر به اندازه لحاظ نیروی بشری، گفته میشه که بیش از 50% نفوس افغانستان جوانا تشکیل میده و میخواستیم در این ارتباط هم نظر مهمانای ما را بشنویم که شما نیروی بشری افغانستان چطور ارزیابی میکنین به عنوان یک منبع برای این کشور. گفته میشه که کمبود ظرفیت نیروی بشری و سازمانی یکی از مشکلات عمده است که افغانستان با او روبروست، خصوصا در قسمت ایجاد منابع عایداتی به افغانستان. منال صاحب، در این ارتباط اگر نظرتان بخواهیم، صاحب شما چی میگین؟ چطور است افغانستان از لحاظ نیروی بشری؟
ما در افغانستان در حدود 67% نفوس ما بیشتر از کمتر از 25 سال عمر دارن که یک فیصدی بسیار کلان است، یعنی از نیم هم زیاد است، و از یک طرفی برای ما یک فرصت بسیار بزرگ است به خاطری که این نیروی بشری میتونه که به کار بفته و با در قسمت بکار انداختن منابع طبیعی افغانستان و در قسمت بکار انداختن اقتصاد افغانستان نقش محرک اصلی را داشته باشه و در عین حال برای ما یک چلنج است به خاطر از اینکه ما باید بتونیم به تمام جوانای خود هم تعلیم بدیم و هم تربیه مسلکی برای اینا بدیم. در این قسمت وزارت معارف افغانستان پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشته، فعلا تعداد مکاتب مسلکی در افغانستان از چند باب به صدها باب رسیده، استادای مسلکی تربیه میشن و در این قسمت پیشرفت ها قسمی است که فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک منابع بشری افغانستان شاید یکی از بزرگترین فرصت های اقتصاد افغانستان باشه. و چیزی که جالب است این است که ما در 10 سال گذشته در قسمت تکنولوژی های معلوماتی پیشرفت هایی را که کردیم، تمام تأخیری را که ما در ظرف 50 سال جمع کرده بودیم او را جذب کردیم و تلافی کردیم. این خودش نشان دهنده است که جوانای ما جوانای بسیار پراستعداد هستند و اگر سرشان سرمایه گذاری شوه و سرمایه گذاری درست شوه اونا میتونن که یک کشور با پای ایستاد کنن.
مخکې مو دې مصارف دې کما ولو خبره وکړه که چیرته مش مستکی خلق ولرو هغه کسان چې بهرنیان چې په افغانستان کې کار کوي او ډیر معاش اخلي دوی ځینولې شي او افغانان تبن چې په کم معاش په کم مصرف من دا کار کولای شي کسنګ منلې سب
دا خبرم بيخي سيده چې د بهرنيانو زاني ولا شو د بلوري کچيري یو افغان یو کار کوي د هغه اید په افغانستان کې مصرفيږي یعنی د افغانستان اقتصاد لپاره تولید کوي، مګر کچيري یو بهرنی دلته کار کوي او ما شخلي هغه مش د افغانستان نه بهر مصرفيږي نو دغه هو د اقتصاد لپاره کار کوي. د کله چې موږ د کورنۍ نه خالص تولید خبرم کوو پاغي کې هغه تولید په کار دی چې په خپل د هیوا د وګړو د خونه کې کاغه په د هیواد دننه کو د هیواد بهاري نو زمنګ بشري منابع حتی کول شي د هیواد نه بهر هم د افغانستان لپاره ډېر خلاص راوړي مونږ لري او د افغانستان د اقتصاد خود راول کې مرسته وکړي.
بله ډېر زیاته مننه نصیر شانساب د اقتصادي چارو کارپو د اکټ کو شرکت رئیس د مالی او د وزارت مشاور استاد نجیب منلی او د غرس د سوداګری د خونو د پالیسي د څنګ مسؤل توفیق داوری څخه مننه کو چې زموږ بلنه و منله او زموږ او د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته ځواب نو وایي.
بله همچنان از شنوندای رادیو ازادي ابراز سپاس میکنیم که د برنامه سهم گرفتن نظرایشون رو با ما شریک ساختن چی از طریق تلفن